السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولاستن اگزام تاسو ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې خبرونه راپورونه لرو. په خبرونو کې په البته په بهرنی خبرونو کې چورو خبريږي اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره خوشبینه دی. نور خبرونه هم لرو. د راپورونو مهم راپورونه البته دا دي چې د افغانستان مشرانو جرګې د دغه هیواد پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله او پریکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین د پوښتنو د ځوابولو لپاره مشرانو جرګې ته وروغواړي. له بلې خاورې چې ولسي جرګې غړي وایي نور نو باید پاکستان په هیڅ نوم او عنوان سره په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورنه کړي. خبرونه او راپورونه البته بهرني خبرونه وروسته خبريږي. له هغې وروسته به هم راپورونه اوري. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه اورو چې مرزي احمدزی جوړ کړي.
سر کې د مهم خبرونو سرډکی د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د وروستۍ نامنۍ د وضاحت لپاره راتلونکي اونۍ امنیتي چارواکي دغه جرګې ته غواړي. په پکتیا ولایت کې د سیمهییز پولیس پر کور د وسلوالو کسانو د حملې په نتیجه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. او د بلخ ولایت په پوهنتون کې یوه څلور پوړیزه لیلیه د جرمني هیواد په مالي مرسته رغول کیږي. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د وروستۍ نامنۍ او د وضاحت لپاره راتلونکي اونۍ امنیتي چارواکي دغه جرګې ته غواړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي ارته دغه جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې وویل
یک شمې کورز باندې ان شاء الله بل دا ورځ به امنیتي مسولین ټول ترازی او دعوت ورنه شوی. تاسو خپل سوالونه او اعتراضونه جوابونه ملاحظه چې لري هغه او د حل لارې هغه په نظر کې ونیسئ چې د تورن مشترک پوښتنه وشي.
په مشرانو جرګې کې د امنیتي چارواکو د غوښتنې مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې نه وړاندې د افغانستان ولسي جرګې هم د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغوی په مرکز او ولایتونو کې د ناامنۍ یو عمده علت د ملي وحدت د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات په ګوته کوي. په پکتیا ولایت کې د سیمهییز پولیس پر کور د وسلوالو کسانو د حملې په نتیجه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د پکتیا د امنیت آمر ملپاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د همدې محلي پولیس د کورنۍ غړي دي. د ټپیانو او وژل شوو کره شمېره لا هم نه ده معلومه. خو د ګردیز د ملکي روغتون سرطبیب حیاګل پکتین وایي چې تر دې دمه د یوې ښځې جسد او 15 تنه ټپي ماشومان روغتون ته وروړل شوي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د تلفاتو شمیر تر لسو زیات دی. خو د ګردیز امنیتي چارواکو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنی قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار شوی او پکې د طالبانو یو مهم قمندان هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو ملګرو د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ د امنیتي چارواکو په وینا د بې پیلوټ الوتکو د هوایي بریدونو له امله په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی دی. او د بلخ ولایت په پوهنتون کې یوه څلور پوړیزه لیلیه د جرمني هیواد په مالی مرسته رغول کیږي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عثمان بابری د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه څلور پوړیزه ودانۍ د څلور میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د یو کال په جریان کې جوړیږي. ښاغلی بابری د لیلې د جوړېدو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې سره به د لیلیو د کمښت ستونزه تر یوې اندازې راکم شي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره خوشبینه دي. تمه کیږي دا موافقه به روانه اونۍ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر سختو خبرو سربیره وسي. ولسمشر اوباما وویل دی د خامنهای پاک سلمل نه دی حیران سوی. د زیاته کړه چې ایران په دې اړه خپل سیاسي مخالفتونه او سخت دریځ لري چې باید قانع سي. د امریکایي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال په پاناما کې پروند ولسمشر اوباما وویل چې یو آخري موافقه به وسی چې د ایران غوښتنه هم ترلاسه سي او د موافقې اصلي اهداف هم د نړۍ قدرتونو او ایران تیر اونۍ په سویس کې یوې موقتی موافقې ته ورسېدل. دوی اوس د جون د دیرشمې له ضرب الاجل سره مخامخ دي چې باید یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسېږي. دا موافقه د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو او په بدل کې پر دې هیواد د لګول سوي اقتصادي بندیزونو د استکولو په مقصد کېږي. امریکا ویلي چې د موافقې له لاسلیک وروسته پر ایران لګول سوي بندیزونه به په تدریجي ډول لرې سي. خو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون د ایران چارواکو ویلي چې پر ایران لګول سوي بندیزونه باید له موافقې سره وروسته ژر تر ژره ایسته سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د جمعې په ورځ له یو بل سره خبرې وکړې. دا په شپېتو کلونو کې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دواړو ولسمشرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو په منځ کې به د اړیکو د پراختیا لپاره ګامونه واخلي. اوباما وویل له کیوبا سره د نویو اړیکو د پیل په لټه کې دی. دی وایي دغه اړیکې باید په تیرو ایدیالوژیکو بحثونو کې راګیر نه وي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې پرون د امریکا د لویې وچې په هغه سرمشي د جمعې په ورځ د امریکا د لویې وچې په هغه سرمشریزه کې وکړې چې د لومړي ځل لپاره د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پکې ګډون کړی و. په داسې حال کې چې امریکا له کیوبا سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیستی، موږ هیله لرو چې د کیوبا د خلکو د ژوند د پرمختګ لپاره به زمینه برابره سي. دا له دې کبله نه چې زموږ امریکایانو لخوا به پر دوی تپل سوي وي، بلکې دا به د کیوبا د خلکو هوښیاري، ځیرکتیا، وړتیا او لویه هیله وي. د روسیې په سایبریا سیمه کې تر سلو زیاتو ودانیو اور اخیستې دي. د ځای چارواکو په وینا په څلورو ولسوالیو کې 14 د استوګنې سیمې له اور څخه اغیزمنې سوي دي. چارواکي وایي دا اور د داسې کس لخوا لګول سوی دی چې په غیر قانوني توګه یې واښه سوځل. شاوخوا اویا سوځلې ودانۍ کورونه وو. د بیړنیو حالاتو وزارت د ځای څنګه په وینا شاوخوا 50 د اطفایې او شاوخوا 200 د اطفایې کارکونکو موجود و چې هڅه یې کوله اور مړ کړي. ټاکل سوی د پاپ فرانسیس په لومړی نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتوري د عسکرو لخوا د ارمنیانو د ډلیز وژنې سلمه کلیزه نن ولمانځي. پاپ فرانسیس او د ارمنستان مذهبي مشر نرسس بدروس ترماونی به د سانت پیتر په کلیسا کې د عبادت لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړي. څېړونکو وایي توجه به پر دې متمرکزوي چې آیا پاپ فرانسیس به دې پیښې ته د ډلیز وژنې نوم ورکړي او کنه، ځکه چې د ځینو حکومتي چارواکو او تاریخ پوهانو لخوا دغه پیښې ته همدا کلمه کارېدلې ده. انقره مني چې هغه وخت په شخړو کې ګڼ شمیر ارمنیان وژل سوي وو، خو دا خبره ردوي چې تر 1.5 میلیونه پورې وژل سوي وو، چې دا د ډلې ایزې وژنې عمل دی. د همدې پیښې له کبله د ارمنستان او ترکیې ترمنځ اړیکې 100 کاله وروسته هم ترنګلې دي. او تمه کېږي چې هیلری کلینټن به د امریکا د لومړۍ ښځینه ولسمشري غوره کېدو لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ اعلان وکړي. ویل کېږي نن به دغه پخوانۍ لومړۍ میرمن خپلو ملاتړو ته د یو ویډیوي پیغام له لارې د ډیموکرات ګوند لخوا د خپلې کاندیدۍ اعلان وکړي. کلینټن چې د امریکا د بهرنۍ چارو پخوانۍ وزیر ده، په 2008 کال کې خپل کاندیدی له لاسه ورکړاو، پر ځای یې باراک اوباما د ډیموکرات ګوند له لوري کاندید سو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند ویلي چې کلینټن به یو غوره ولسمشر وي. ویل کېږي چې کلینټن به له سخت مخالفت سره مخامخ نسي، که څه هم لږ شمیر د ټیټې کچې ډیموکراټانو ویلي دي چې غواړي په کمپاین کې برخه واخلي. که د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن نوماند سي، دا به د جمهوري غوښتونکو ګوند له کاندید سره مخامخ سي. ویل کېږي په دغه جمهوري غوښتونکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور او د فلوریدا ایالت پخوانی والی جیب بوش هم شامل دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2 شپږ نوي منځنۍ صفه اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې د دغه هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او پریکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به امنیتي چارواکي دې جرګې ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وغواړي.
امنیتی وضع واقعاً به تشویش ورده. موږ یو ورځ کې په افغانستان کې تقریبا د درې یا څلور پیښې ډېر لوړ پیښې شاهدان وي.
د ولسي جرګې غړي وایي نور نو باید پاکستان په هیڅ نوم او عنوان سره په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورنه کړي.
دیر ته حکومت ملا هم چاید دغه رقم ته داسې یو لاس نه تک مچې دي. دوی هم باید هغه دښمنان چې غواړي په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کړي، نو بالخصوص له پاکستان نه موږ دا هیله ده چې دغه جدي ونیسي.
په فرا کې هم خلک وایي پر کوکنارو د سامو او زهرو د پاشلو له امله دوی ته د پوستکي یو ډول ناروغي پیدا شوې ده. د اړه هم درته ریپورت لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او کیوبا ولسمشرانو په یوې تاریخي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې چې په څه ډول کولای شي دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې چلت څه کم شپږو لسیزو راهیسې پرېدي بیرته عادي کړي. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبلله او غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل وروستۍ امنیتي پیښې چې لسګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول ټاکان ورکوونکې وې او باید د تکرار مخه ونیول شي. د مشرانو جرګې مشر د غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې په دې اړه به راتلونکې اونۍ امنیتي مسؤلین استجواب کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وروستۍ خونړیو حملو د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي او وایي د ورته حملو تکرار ورته د منلو نه دی. سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل او د ملي وحدت حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او د امنیت ټینګښت ته مټې راونغاړي. د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي امنیتي مسؤلین باید ولس ته ډاډ ورکړي چې نور داسې پیښې نه کیږي.
امنیتی وضع واقعا د تشویش وړ ده. موږ یو ورځ کې په افغانستان کې تقریبا د درې یا څلور پیښې ډېر لوړ پیښې شاهدان وري. زما غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤولین وغوښتل شي او هغوی باید خپل تعهد وکړي موږ سره چې په راتلونکي کې دوی څه اقدامات کوي د دې ستونزې په هکله، او هغوی بیا موږ ته باید ګزارش راکړي چې بالاخره دغه وضعیت کوم ځای ته رسیږي.
له دې وړاندې ولسي جرګې هم د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې د مخنیوي لپاره یې جدي هڅې وکړي. د ملي شورا دواړه جرګې په داسې حال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې په دې وروستیو کې په بلخ، غزنی، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د امنیتي پیښو له امله شاوخوا سلو ملکي او پوځي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملي شورا غړي وایي د ناامنۍ دلیل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او په وزارتونو او ولایتونو کې د سرپرستانو موجودیت دی. په دې اړه د سناتورانو له اندېښنو وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار پریکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به امنیتي مسؤلین استجواب کړي.
اداري مجلس یاد کمیټې رؤساو کې فیصله شوې یک شنبه ورځ باندې ان شاء الله بل دا ورځ به امنیتي مسؤلین ټول ترازی او دعوت ورنه شوې. تاسو خپل سوالونه اعتراضونه جوابونه ملاحظه چې لري هغه او د حل لارې هغه په نظر کې ونیسئ چې دلته ورنه مشترکې پوښتنې وشي. ان شاء الله اوس مخکې د کمیټې راسات اید اوس مجلس عمومي فیصله وغوښتنه شوه.
څېړونکي وایي که حکومت د امنیتي ستونزو هواري ته اقدام ونه کړي خلک به نور هم په حکومت بې اعتباره شي او له حکومت سره به فاصله ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له دې وړاندې د امنیت او سولې د ټینګښت ډاډ ورکړی دی.
بلې، په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دغه هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او په پای کې پریکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکي مسؤلین د پښتنو او اندېښنو د ځوابولو په خاطر دې جرګې ته وغواړي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي وایي نور نو باید پاکستان په هیڅ نوم او عنوان سره په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورنه کړي او د سولې په بهیر کې جدي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په وروستیو کې افغان طالبانو ته خبرداری ورکړي چې نور به په خاوره کې امن ځای ونه لري او هغوی له حکومت سره د سولې د خبرو پیلولو ته هڅولي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د سولې په پروسه کې باید یوازې په طالبانو اکتفا ونه شي بلکې ټولې وسلوالې ډلې په پام کې ونیول شي. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د بهرنی چار وزارت د مرستیا لغه څرګندونې ستایي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته هڅولي، خو وایي چې په دغه بهیر کې باید ټولې وسلوالې ډلې شامل سي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت له ژمنې سره سم نور په خپل خاوره کې د افغان حکومت هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې ته پناه ورنه کړي.
څنګه چې موږ خپل تعهد ولاړ یو نو دغه رقم ته دوی په تعهد باندې باید وفا وکړي او هیله توقوم له هم ته هم دغه رقم ته داسې یو لاس نه تک مخې دوی باید هغه دښمنان چې غواړي په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کړي یا د افغانستان نامې کې دوی رول لري نو بالخصوص له پاکستان موږ دا هیله ده چې دغه جدي ونیسي.
د پداسې حال کې د چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال افغان طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. اعزاز احمد چودري له افغان چارواکو سره په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همداراز خبرداري ورکړی چې طالبان نور د پاکستان له خاورې د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار نسی اخیستلی. افغان حکومت هم د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري ته خوشبینه ده او مخکې ویل و چې د مارچ په میاشت کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل سي. که څه هم راپورونه وایي چې مقدماتي خبرې سوي خو لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. خو پښتنه ده چې آیا د سولې له بهیر سره به د افغانستان جګړه ختمه سي او آیا نورې وسلوالې ډلې به چې د افغان حکومت په وړاندې جنګېږي په راتلونکي کې د افغانانو لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد ځواب وایي.
زه ورغه کې خبرې روانې دي شوې دي چې یو مصالحه دله چې د سولې پروسه تهدیدولی شي هغه ټولې باید د سولې پروسه کې شامل شي. جبار است کې طالبان او اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحب دی د کې حقانی سر شبکه کو نورې دسې وي ورپاتې کېږي. داعش مسله هغه افغاني قیادت نه دی په هغې کې زمونږ د طالبانو سره مسله حل شوه په اسانۍ سره خلیدلی شي.
کارپوهان بیا د پاکستان هغه دریز چې غواړي افغان طالبان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي یو ستراتیژیک بدلون بولي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر روح الله امین نازاد رډو ته ویل چې نه باید د طالبان او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ توپیر وسی او د سولې په پروسه کې یوازې له طالبانو سره خبرې وسی.
دولت ما نباید مرزی بین طالب و داعش بکشه.
اگر این مش دولت نباید د طالبان او داعش ترمن سره جوړ کړي کدا توپیر و منو نو پاکستان ډیر ژر یو شمیر په سیاسي جامعه کې په حکومت کې ځای پر ځای کوي او ځینې هم د ګواښ جوړولو لپاره ساتي. کارپوهان د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان روستۍ دریځ ګټور بولي خو وایي چې افغان حکومت باید یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي بلکې له پاکستاني چارواکو د عملی ګامونو غوښتنه وکړي. دغه کارپوهان همداراز سپارښتنه کوي چې د سولې په مذاکرات کې باید د افغانستان په جګړې کې دخیل ټول اړخونه په پام کې ونیول سي تر څو دا بهیر یوه مثبته نتیجه ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان باید په هیڅ نوم او عنوان سره په خپل خوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورنکړي. دوی په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په وروستیو کې افغان طالبانو ته خبرداری ورکړې چې نور به په خوره کې امن ځای ونه لري. اوس به هم راشو د کابل مطبوعاتو ته کتنې ته چې اسدالله لودین لوستي او دغه کتنې کړې. په دغه ورځپاڼو کې اکثر د وروستیو نامنیو او همدارس د ملي وحدت د حکومت د چارواکو ترمنځ په اختلافونو باندې مطالب لیکل شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په هیواد کې وروستیو نامنیو او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته مطالب او تبصرې ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ولسی جرګې غړو په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په مطلب کې د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د پسرلي پر رسیدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او دا چې حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی یو لامل یې نیمګړې کابینه ده. د مطلب لیکوال ویلي هر کال په همدې موسم کې طالبان خپل حمله زیاتوي خو سږ کال بهرني ځواکونه نشته او یوازې افغان ځواکونه باید د حملو دفاع وکړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې کشفي ارګانونه څه کوي. په سرمقاله کې راغلي په تیرو درې څلورو ورځو کې د انتحاري او ډله ییزو حملو او چاودنو له امله څه باندې سل ملکیان او پوځیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي دا په ځای خبره ده چې په دې فصل کې وسلوال مخالفین له خپلو پټنځایونو راوځي او حملو ته زور ورکوي خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې باید د کشفي ارګانونو بېغوري ته هم ګوته ونیول شي. لیکوال ویلي په دې شرایطو کې باید دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست تدابیر جدي کړي څو د خونړیو حملو د تکرار مخه ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولسمشر او اجرایی رئیس د تر خپل منځ اختلافات حل کړي، په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې اشرف غنی او عبد الله د هیواد او ملت په وړاندې مسؤل کسان دي او باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره د قدرت پر سر اختلافات پرېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ اختلافات حل شوي دي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویاند اجمل عبید عبیدی په حواله لیکلي چې دا اختلاف د حل وړ وو. ورځپاڼې د ښاغلي عبیدی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي ولسمشر او جانکیری تر خپل منځه په دې وروستیو کې خبرې هم کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا خبرې په کومو مسائلو راڅرخېدې.
اوس به هم راشو هغه راپور ته چې د فراه له ولایت څخه زموږ خبریال احمد شاه فطرت رالیږلی. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر کوکنارو د سامو او زهرو د پاشلو له امله دوی ته د پوستکي یو ډول ناروغي پیدا شوې او د دغې ولسوالۍ ډېر اوسیدونکي پرې اخته دي. خو د فراه ولایت اړوند چارواکي بیا دا خبره نه مني چې پر کوکنارو دې زهر پاشل شوی وي او وایي چې دا د پوستکي ناروغي ده چې ډېره ساري او درملنه هم سخته ده. نور حال د احمد شاه فطرت په دغه جوړ شوي راپور کې
سب سر کله داسې دا دانی
مال سپیک چناکس پیرټاپ دغه غټس
دا د ولس کدن عبدالسمیر ژغ د پوستک په ناروغي اخته شو او لکابو یو میچ رئیس ورڅخه زوريږي. دی وای چې شپه تر سهار خوب نه کوي او دغه ټپونه ورورو د بدن پر نور ځاین هم پیدا کیږي. د فراه ولایت په بلابر کولسپالی کې دا یوازې عبدالسمیر نه ده چې په دغه ناروغي اخته شوی، بلکې ډیر کورنۍ دغه ناروغي څخه زوريږي. د عبدالسمیر پلار محمد عظیم هم دغه ناروغي څخه سر چکه او وای چې د کورنۍ څخه څو تنه په دې ناروغي اخته او هر څومره چې تداوی هم کړي خو سم نتیجه یې نه ده ورکړي. دغه په خبره د پوستکي دغه ډول ناروغي د فراه ولایت په بلابلوک او پښتو ولسوالۍ کې ډېر ماشومان او لویان نیولي او ورځ تر بلې هم مخبر زیاتېدو ده.
د تاریخ باندې چې د اواز خسم پشلي په تایرو باندې دغه انسانانو ته ناروغي جلدي اچولې ده. حیوانان هم مریضان کړي ټول یا لویان کې هم د سسر درې سسر مخبل په کور کې دي. اوس د مخانې دي لاسونه دي ګرځي نه نیولي نباتات ټول باندې وړي سر درخ غنم ټول شانه ته تاوان رسول.
په داسې حال کې چې د فراه ولایت د برابر کولسوالۍ اوسیدونکو دغه ناروغي اصلي لامل پر کوکنارو د سامو پاشل بولي، خو د فراه ولایت د کرنې ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. دغه ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې په دې اړه دوی ته هم ډېر شکایتونه شوي، خو دوی په دې اړه تر اوسه اسناد او شواهد په لاس کې نه لري چې وشي پر کوکنارو د زهري سام شندل شوی وي.
ټول د ترویج مامورینو ته مو دا موږ دوی ته مستقیمه هدایت ورکړې چې تاسو حداقل یو نمونه دغه دوا چې پاشلې ده ومستې راو زه د نقیص خبرې لري. بعضي وایي چې دا یو شکل شی دی لکه د تاریاکو تخم. دا یو واقعیت به وسی چې مثلا دوی وسوای چې د تاریاکو بل ورای چې تخم وپاشي او دا ورای چې د اصل ورای چې سره القاس یو محصول لشکي.
که څه هم تر اوسه ثابت نه چې دغه پوستک ناروغي لامل څه دی، خو د بلابل کولسوالۍ اوسیدونکو سخت زوريږي او وایي چې درملنې لپاره هم پوره امکانات پولیسو لیکن نشته. محمد عظیم د بلابل کولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې پولیسوالۍ کې د درملنې لپاره پوره امکانات نشته او خلک د محلي دواګانو او طریقو څخه کار اخلي.
البته معمولا ملایم سیدان د مو چې باندې کوي ورټاک پر ټکوي ورټاک ورته وایي دا ورټاک باندې ټکوي وایي دا مریض د ورمارګ دی. دوه ور مې ډاکټر ته جلدی ته وړي دی پیدا نه ده کړو.
هڅه مو وکړه چې دغه ناروغي په اړه د فراه ولایت د عام روغتیا ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شو او زیاته کړه چې دوی په دې اړه څېړنه کوي او وروسته څېړنو بیا خپل نظر وایي. خو ځینې ډاکټرانو د عبدالسمید د کتنې وروسته وویل چې لومړنی معاینه دا ښیي چې دا د پوستکي یو ډول ناروغي ده چې ډېر ژر شیو او سرایت کوي. ډاکټرانو په خبره ارتو چې په دغه ناروغي اخته وي باید د خپل کورنۍ د نورو غړو څخه لرې وي او لږ تر لږه درې میاشتې باید د درملنې لپاره تیرې کړي. داسې اندېښنې شته که دغه ناروغي مخنیوی ونه شي نو ډېر کسان به پرې اخته چې بیا به یې درملنه هم ستونزمنه وي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خودم گره ازادی رادیو تا غوگی است.
اوس به هم راشو په هلمند کې د یو منځنی ښوونځي د ودانۍ د ګټې اخیستلو په اړه جوړ شوی راپور ته د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ډیر ښوونځي لا هم په دغه ولایت کې ودانۍ نه لري، خو په مارجې کې د یو منځنی ښوونځي ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د مارجې د دغه منځنی ښوونځي مدیر وایي د پاکو اوبو تشنابونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دغه نور حال د الیاس دایی په راپور کې
د دې منځنی ښوونځي ودانۍ د یو کال په موده کې جوړه شوې ده. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د ښوونځي د ودانۍ د پرانیستل کېدو پر مهال رسنیو ته وویل پر ودانۍ شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او پیسې د سپاډ یا د ولسوالیو د بیا رغونې او پراختیا د پروګرام لخوا ورکول شوي دي. د پوهنې رئیس د مرجع د وکیل وزیر د کلي له خلکو غوښتنه وکړه چې ماشومان ښوونځي ته واستوي او د ودانۍ ساتنه وکړي. رئیس وویل د ښوونځي لپاره هم ډیر ژر تعمیرونه په پام کې نیول شوي دي چې تر دې دمه نه لري.
لفانه چې کومې پروژې دي موږ جوړې شوې دي هغه صرف او صرف عجل وخت هلته یو ځلې تعمیر جوړ شوی ده. اوس موږ د جی پی په برنامه کې مکتبونه چې بانک جهاني جوړ کړي دي هغې مکتبو ته مکمل ورته احاطه جوړوو. بندې ښوونځی دلته مرجع کې اوس انشاءالله چې یو مکتب موږ بند لرو نور ټول خلاص دي، نور ټول مکتبونه خلاص دي. په خپل پروګرام نه تکمیل کړی مرکز ته گله ده کله چې هلته ډونر او پیسې پیدا شي هغه به جوړو.
دغه منځنی ښوونځی 12 خونې او نور ټول ملحقات لري. د مرجع ولسوالۍ د پوهنې مدیر محمد شاوی ښوونکي کم دي او زده کوونکي په اکثرو ښوونځیو کې د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د ویل د تشنابونو رشوال له امله پاک چاپیریال ته صدمه رسېدلې ده او سره له دې چې په دې اړه څو څو ځله وړاندیزونه کړي دي خو ستونزې نه ده خبره سره.
اساتذه مالی دي کمبوت هغه مکاتب چې تقریبا موږ اوس په دغه کې څلو مکاتب په غیر فعال شي کې بند پاتې دي. هغه علت دا ده چې په کومه توګه کې مالی نه ستاسو جواب یې ستو شاګرد ته ستاده مالی مشکلات دي چې هغه څوک نه زی دونی څو مالمان په شاوخوا کې زموږ ضرورت ته نه راځي. په ټول مالی کې څه پیچش کې ته مالی ګرځي پیچش کې تر څو دې چې هغه نه وباسي سربانمان او امیرین او وزارت کې نه چې نه وباسي د 50 کټه لپاره رسمي مالی چې دا 50 کټه لپاره مالی مين د دې مکاتب لپاره کافي نه دي.
مرجع ولسوالۍ ته د تشکیل له مخې 1.5 ښوونځي ورکول شوي دي چې 4 غیر فعال او پاته 6 کې دا مهال شاوخوا 1500 زده کوونکي په زده کړه بوخت دي. مرجع 5 کاله وړاندې د نشي توکو د کاروبار او د وسلوالو غټ مرکز چې په 2000 کال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا عملیاتو کې د وسلوالو لول کې ووتل. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي ډیر ژر بالته تړلي 4 ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. محمد الیاستی د
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا د متحده ایالاتونو او کیوبا ولسمشرانو په یو تاریخي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې چې په څه ډول کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې لږ څه کم شپږو لسیزو راهیسې پرې دي بیرته عادي کړي. براک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په پاناما کې د امریکا د وچې د هیوادونو د سرمشریزي په حاشیه کې د اتیا دقیقو لپاره سره خبرې وکړې. د واشنگتن او هاوانا ترمنځ ډیپلوماتي اړیکې له 1918 میلادي کال راهیسې پرې وي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د شنبې په ورځ د کیوبا ولسمشر راول کاسترو ته وویل چې دواړه هیوادونه اوس کولی شي د سړې جګړې دښمني پای ته ورسوي او دواړه خزي اړیکې بیرته اعاده کړي. دا په څه کم 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران په لوړه سطح خبرې کوي. اوباما له خپل کیوبایي سیال کاسترو سره دغه خصوصي غونډه تاریخي وبلله. ویل که څه هم د دواړو دولتونو ترمنځ ژور اختلافات شته خو اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه زړه دښمني یوې خواته کړي. اوباما زیاته کړه دی به بیا هم پر دې کمونیستي هیواد د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پراختیا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوباما له کتنې وروسته په پاناما کې خبر اعلان ویل سړه جګړه پای ته رسېدلې او کیوبا متحدو ایالتونو ته ګواښ نه دی. دغه کتنه د 13 دسمبر د میاشتې له هغې مهمې موافقې وروسته ترسره کیږي چې اوباما او کاسترو اعلان کړی و چې دوی به د دواړخیزو ډیپلوماتیکو اړیکو په ګډون د خپلو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره کار وکړي. د هوانا او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په 1916 کال کې امپرې شوې دي. اوباما له هغې وروسته له کیوبا سره د اړیکو د اعاده کیدو د هڅو په ترڅ کې د سوداګرۍ او مسافرت په برخو کې یو څه محدودیتونه لرې کړي، خو پر دې هېواد د امریکا لګول شوي اقتصادي بندیزونه چې د امریکا کانګرس یې لرې کولی شي په خپل حال پاتې دي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو وویل دی به د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کیدو لپاره یو لړ اقدامات وکړي او دې ته تیار دی چې د بشري حقونو او نورو موضوعاتو په اړه بحث او خبرې وکړي. درې اتیا کلن کاسترو چې په 2008 کال یې د خپل ورور فیدل کاسترو له استعفا وروسته واک ترلاسه کړی زیاته کړه چې موږ پر هرې مسئلې خبرو کولو ته تیار یو، خو دې ته اړتیا لرو چې له صبر او حوصلې کار واخلو. پر ځینو مسایلو به جوړ راشو، خو پر ځینو نورو به موافق ونه اوسو. کاسترو د کیوبا د اقتصاد د پیاوړي کیدو لپاره د آزاد بازار د یو ډول اصلاحاتو د پلي کېدو لړۍ پیل کړې، خو ډېر په احتیاط مخته ځي او دا یې هم ویلي چې نیت نه لري کمونیستي نظام ختم کړي. وروستی ځل د دواړو هېوادونو مشرانو په 1955 کال هغه مهال چې دوایت آیزنهاور د امریکا ولسمشر او فولګنسو باتیستا هم د کیوبا واکمنو سره کتلي وو. باتیستا چې د امریکا ملاتړی له ځان سره درلود د 1955 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د کمونیستي انقلاب په نتیجه کې له واکه لرې شو. له هغه وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ډېر ژر خراب شول، ان تر دې حده چې په 1962 کال د کیوبا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د بحران له امله د اټومي جګړې خطر هم رامنځته کړی و.
ډیرو خبرو وخت نشته، دونی بجې دی ملالې بشیر توار ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لند خبرونه وی. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مهروي.
د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د ورستوي ناامنیو د وضاحت لپاره راتلونکي اونۍ امنیتي چارواکي دغه جرګې ته غواړي. په پکتیا ولایت کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور د وسلوالو کسانو د حمله په نتیجه کې لس کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د بلخ ولایت په پوهنتون کې وڅلور پړیزه لیلیه د جرمني هیواد په مالی مرسته رغول کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خوشبینه دي. د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر سلو زیات ودانیو اور اخیستی دي. نامعلومه کسانو د لیبیا په مرکز ترابلس کې د جنوبی کوریا پر سفارت حمله کړې ده چې پکې دوه ګاردان وژل شوي او دریم ټپي شوی دی. او ټاکل شوی د پاپ فرانسیس بنن په لومړی نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتوري د عسکرو لخوا د ارمنیانو د ډلیزې وژنې سلمه کلیزه ولمانځي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د پتا تړون تر امضا مخکې باید د دې موافقتنامې متن له متخصصینو، اړوند ارګانونو او د سوداګرۍ او صنایع خونی سره شریک شي. د دې خونی د عامل رئیس مرستیال قدیر بهمن نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت باید په دې برخه کې په جدي توګه کار وکړي او هڅه دی وکړي چې په تړون کې د پاکستان او تاجکستان په پرتله د افغانستان ګټې ډېرې په نظر کې ونیول شي.
افغان حکومت خیزو موافقت نامی متن دی متخصصینو او اړوند ارګانونو او د سوداګری او صنایع او خونی سره په اساسي ډول شریکه کړي.
شاغلی بهمن وایي چې دوی د سوداګری او صنایع وزارت ته دا وړاندیز هم کړی دی چې هند وهڅول سي چې په دغه تړون کې ونډه واخلي او څلور جانبه تړون ورڅخه جوړ سي. د چارواکو په خبره د دې تړون په امضا سره به پاکستان وکولای سي چې د افغانستان لالاري تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او د روسیې فدراسیون هیوادونو ته لار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر په پاکستان کې د واګې بندر لالاري یوازې اموال لیږدولای سي، خو بیرته همدغه مسیر له هند څخه مالونه افغانستان ته نسر اوړی. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د جامدو او اوبلنو موادو قانون چې اوس مهال په دغه قانونو کې استخراج هم روان دي د افغان جیولوجستانو په مرسته په نشا او کشف شوی دی. د دې وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی نن په کابل کې د جیولوجستانو د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې ویل د هیواد جیولوجستان د خپلو 500 کلونو سیستماتیکو هڅو په نتیجه کې توانېدلی چې د هیواد 1400 کاني سیمې کشف کړي. بلخوا د افغانستان د سروې او جیولوجي د ادارې رئیس طاهر رضایی وایي چې تر اوسه د مس ایناکس، کرو، مرمرو، کرومایت او ګرانیټ کانونه یا خصوصي سکتور یا نورو شرکتونو ته د قرارداد په ډول ورکول سوي دي. د افغانستان د ملي بانک سرپرست وایي د سلو تر 200 میلیونو ډالر پورې د خصوصي سکتور د پور ورکولو لپاره پانګونه کوي. د دغه بانک سرپرست احمد خسرو زیان د خصوصي متشبسینو سره په همدې اړه د تړون د امضا په غونډه کې ویل چې دغه پروګرام به د 3 کلونو لپاره دوام وکړي. دی وایي چې د پور ورکولو په برخه کې د ملي بانک او سوداګرو ترمنځ د شو روابطو جوړولو په هدف غواړي چې د پور په مقابل کې 15% ګټه کمه واخلي. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجی وریجې 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجی میده بره 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1150 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او یا پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم و روی امراض گوش و گلو صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحبی ما حسن زای متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستن و در این مورد معلومات میتن. شما هم اگر کدام سوال دارید میتونین با شماره های 0782275 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا یک معلومات کلی در مورد امراض گوش و گلو بتین.
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما، خدمت بیننده ها، شنونده های محترم رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما. بحث گوش گلو بینی یک بحث بسیار وسیع می باشه، امراض مختلف دی می باشه. در این اواخر چون در کابل محیط بسیار آلوده می باشه، گرد و خاک زیاد است، بسیاری از امراض گوش و گلو وقعاتش بسیار زیاد شده. چون گوش گلو بینی خصوصا بینی به حیث یک فلتر هوایی در وجود انسان ایفای وظیفه میکنه، وقتی که هوا آلوده باشه، گرد و خاک زیاد باشه، نخست در امراض بینی شروع میشه، التهابات بینی، به تدریج بعدن التهابات گلو و همه تو امراض میشه که به پایین، به صدر، سینه پایین بره، در شش ها امراض به وجود بیاد، بندش بینی با آید شوه و بالاخره سردردی ها که مربوط گوش و گلو میشه، سردردی ها نزد مریض پیدا میشه که تمام ازی مربوط گوش و گلو میباشه.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلو دردی چیست؟ علایم ابتداییش؟
بسیار خوب. علایم گلو دردی در ابتدا مریض، اگر چون گلو دردی ها در ریزش هم میباشه، در دهی تب بسیار بلند موجود نمی باشه، صرف مریض یک احساس ناراحتی در گلو میکنه، احساس تغییر آواز در گلو میکنه که بعدن به تعقیب از او بالاخره التهابات گلو به وجود میه که در دهی قسمت گلو دردی ها، تب بلند، بلع دردناک، یعنی مریض نمیتونه که غذا رو به صورت درست بلع نمایه و مشکلات بلع نزدی مریض پیدا میشه، درد اعضا، خستگی در نزد اطفال میشه که استفراقات، حتی حملات اختلاجی که به شکل میرگی به طفل عاید میشه، اراز علایم نزد مریض باشه.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایید، بگوین مشکل تان. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
امی مخصوب در تو برمازن ما حقونه نزیده.
بفرمایید.
امی گوشه ما کس که آواز گرم شده باز خارج میکنم باز نیم خون میره از این بسانه دکتر سای میتونم کدام تداری برای ما نشان میتونم
تاسه سوال می ونی ولا صرف تاسه به چه هوا گرمشی غوگونه می خارخ کهوی او بل
او بل پزنه می ویندی
پزنه دی ویندی دیر که سوال می دی ونی
بفرمایین دکتر سر
دیده ورور دی سوال پا مقابل که بردویم چه ریختی هم کله چه هوا گرمشی غوگون خارش پیدا که بی خصوصا هر کسان چی پا مرتوب هوا که جوند که نو دی دو رور تا دو مشکل لری چه یا خارش دی غوگ لری او بل هم پزه اینی که گی نو دی دو رور تا ده توصیه کرو چه کلا چه حمام که نو کوشش دی وکلی چه صابون شامپو او با دی ده پا غوگ که پاتی نشی دای کولشی چه مخ که دی حمام چه خب غوگو که پنبه پا واسیلین یا بل غوار شی غوار کری پا خپل غوار که کیدی ترسو چه ده صابون شامپو ده شای ده پا غوار که ولار نشیزه که کلا چه صابون و شامپو ده پا غوار که پاتش وله ده باعث ده یو التهاب یو خارخ ورته گرزی ده دو نجلو گری وکن او بل ده پختون او کرلا چه پندیق گرم هوا که ده پز اینه که گریختی هم پا گرم هوا که چون مخکمم یاد کرلا چه ده کابل هوا دیر ملوث ده گرد و خاک و دیر خاور دیر دی نو پس مادر طویلی چه ده فلتر به حیث استفاده کری تا یه وقت پوری ده توان ده دیلری چه ده فلتر کری یعنی ده خاوری چه په محیط که دی ده فلتر کهی و کلا چه دیر خاوریشی نو پس وچیگی لکه نور وجود چه ده گرم هوا سر وچیگی هم ده شکل سر پس هم وچیگی بالاخره باعث دیوینه گرزی نور امراض هم شده چه پس وینه کیگی لوار فشار ده خو ده رو توصیه داده که چه ده پس وینه دیره دایم زی نو کدهشی چه ایوه تخصصی شفخانه تا چه اقل تا داکتر سایبان دی گوش و گلویه مراجعه و کرید دی پز با اینش دی نوا کتل شی که دی پز مشکل و اقل انشاءالله حل شید زکر این پا دیر نور و مسائل کم زی چه اقل هم باید معلوم شی.
تشکر دکتر سی. برادر ما کریم وطن دوست از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. شما و خدمت دکتر کرده که سوال به شما دکتر کرده ما بود
بفرمایین سوالتان مطرح کنین بفرمایین
سوال ما دکتر کرده مطرم امیل کتا که در گوشن آب برو مثلا چکار کنم مثلا اگر مثلا امام کنه یا مثلا آب بازی کنه گوشه و برو باید خودش باید چکار کنه که آب بازی از پیش بیرین شده یکی در سوال ما ایست دکتر کرده که وقتی که آدم اگر در جریان روز یعنی یک ساعت دو ساعت را گوشکی هدفون بشنوه آیا این ضرر برای در آینده های در 24 ساعت دو ساعت بشنوه مثلا بسیار با والی هم پایین یعنی والی هم پایین بشنوه مثلا آیا این ضرر نکنه در آینده در گوش انسان یا خیر با والی هم پایین و دو ساعت در جریان روز بگه سوال مثل داخته سوال میرم میخواد شما سوال کنم داخته سوال من خودم شخصا در جریان کار عرق میکنم در حالی که واقع سازم باش عرق میکنم بسیار حد زیاد و در جریان کار که میکنم مثلا عرق میکنم من چی دارید داخته سوال شما چی داخته میکنم که
بسیار خوب سوالاتون گرفته شد برادر عزیز کریم جان یک سوال از
زمان کاب داخل
گفتن که زمانی که آب در گوش داخل شود چی بکنن اول خو برای برادر دیگام می توصیه را داشتم وقتی که حمام میکنن باید در گوش خود پنبه بانن خصوصا کسایی که گوششان حساسیت داره و خارش و چیزا بعد از همون برش پیدا میشه کوشش کنن که یک پنبه در گوش خود بانن تا از خود امی صابون و شامپو باعث ایجاد یک خارش الرژی حساسیت میشه از این جلوگیری شود و دیگه گفتن که در جریان روز اگه گوشکی مده گوش خود بانم آیا چی نقصه داره یا نداره؟
بله، حداقل دو ساعت.
بله. گوشی متفاوت است. بعضی گوشی هاست که شخص نمیشنوه. این مجبور است که برای خود گوشی بانه
اینا گفتن رادیو زمان
رادیو. بلکل بلکل بسیار خوب. یک ساعت الى یک و نیم ساعت انشالله قپروانه دارم تا کسایی که به صورت دوامدار گوشی دارن یا برشان نقص پیدا میکنه، چون خداوند گوشه ایتر آفریده که به صورت یکسان صدا یکسان نباشه، یعنی صداهای به فرکانسی های متفاوت به گوش برد، در او وقت ضرر نداره. در غیر از او اگر به صورت متداومی گوش از یک فرکانسی صدا را بشنوه، در آینده برشان مشکل پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم توخی از زابل ولایت تخصص طرف تماس کن. تر طول مخکې تاسې او محترم ډاکتر صاحب او د مینې د قدمونه وړاندې
تشکر. برادر بفرمایئ، مشکل تانه بګوین.
له محترم ډاکتر صاحب دا پوښتنه ده، زه چې کله تلیفون و راډیو څه کوم یا له بل چا سره کوم، داسې څو دشتې وسي د غوړې درد، آیا دا د تلیفون شاوی پر دې غوړ پر در باندې تاثیر کوي که نه کوي؟ او بل کله زموږ په وطن کې داسې پېښې یو رقم دوا سړي ته ورکړي، داسې غوړه دوا ده، وایي دا یې دوې درې شپې په دې غوږ کښې اچوه، بعد له هغه بیا دا غوږونه پېژندل کېږي. آیا دا طبي طریقه ده، دا یو مسلکي طریقه ده که غیر قانوني ده؟ او چې لږ راته تشریح کړي چې دا غوږونه څه ډول پرېمینځل کېږي.
دیره مننه تو خوی صاحب سوال می دوینی والا دوی پختنه وی تاسه چی کل رادیو آو را یا پا وقتیم درد پیدا کگی پا لور آواز سر پا هر صورت که رادیو وی که هر شوی وقت تخریشی وی عذیت کهی کوشش بکره چی که رادیو آو روی که هر شوی پا مناسب آواز سر وی چی انشالله درد وقت نپیدا کگی. او بل تاسه و پختل چی بعضی دکتر صاحبان غوگو دی پارا دوا برکوی چی اقا دری سلو رزی بروستا باید پریمینزل سی، بلکل مخ که دیده نه چی در دوا مریض تا توصیه شی، در مریض غوگ باید وکتل شی چی پا بعض حالاتو که پا غوگ که پا نرمال شکل سره چی تیبی استلای مگه واکس ورتوی خوامیانه خلق چرک ورتوی چی اقا چرک نده یا کلک چرک ده، غوگ بندهی کلک خبر ناوریدل که چه پا دی حالت که باید مریض تر اختیار هم بعضی دواگانی دی چه اقا پا غوگ که تسول که گی ترسو چه ده اقا چرک ده غوگ نرم شی وروستا ده دره چلور ورز وروستا کلچه نرم شی، باید یو متخصص ده گوش و گلو یا کس چه پا گوش و گلی که کار کهی اقای ور تپریمی دید، چون دیر با احتیاط پروسیجر ده، باید دیر احتیاط ور سره وشی ترسو چه ده چرک تر چرک دی غوغ پرده ده چه خدای نخواسته دی غوغ پرده ور سره ونش کیگه. اما بعض حالاتو که چه دی غوغ چخه نو رازی چرک رازی بوی کهی التهابی حالت دی پیغی حالت که پرده دی غوغ شکدلی پی دی حالت که باید غوغ پری نمینزل شی، په هر صورت که چه دی غوغ منزل کیگه باید یا متخصص دکتر دی گوش و گلی وی دی غوغ مشوره غوغ پری منزل شی.
بسیار زد تشکر دکتر صاحب. علایم گوش دردی چی است؟
بسیار خوب، گوش دردی علایم زیاد داره که نزد کاهلا متفاوت می باشه، نزد اطفال متفاوت می باشه. در نزد اطفال چون یا اظهار کرده نمی تونن که گوش درد هستن، اکثر وقت سر خدا شور می تن، دست می دازن، حتی اطراف گوششان اگه ببینین با ناخونهای خود زخمی می سازه. ایره علایم گوش هسته و در کاهلان به می شکل درد گوش نزد مریض می باشه، حتی احساس می کنه که درد دندانش هست، تفکیک کرده نمی تونن، تب می داشته باشه، تا در نزد اطفال اگه دوامدار باشد نزده از یا اختلاجات به وجود میاد تا استفراقات و یه علایم نزدشون میباشد.
علتش چیست؟ علت گوش دردی؟ چرا یک شخص گوش درد میشه؟
بلکل تشکر. علت گوش دردی علتهای بسیار زیاد داره، میخوایم به صورت خلاصه نزد اطفال و نزد کاهلا براتون تشریح کنم. در اطفال گوش دردی که زیادتر نزدشون پیدا میشه از باعث بندش بینی از باعث بندش بینی نزد اطفال گوش دردی پیدا میشه یکی، و دوم ای که به والدین محترم توصیه میسته وقتی که به طفل خود شیر میتن سرش بلند میگیره، بعضی والدین در وقت استراحت که طفل هموار خواه میباشه در این وقت برشون شیر میته که در این حالت شیر در گوششان میره، گوش دردی نزدشان پیدا میشه. و همچنان چون گوش اطفال بسیار نازک میباشه وقتی حمام اگه آب در داخلش میمونه و یا صابون شامپو نزدش میمونه، در این حالت هم نزد مریض طفل گوش دردی پیدا میشه.
بله دکتر صاحب، از کلان سالا را بعدن بگوین. آلی یک دوست ما با اسم اجمل از ولایت کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم، بفرمایید اجمل جان.
دکتر سالا دست نرسال چیز ما یوزوی یدسی ات کلان دی.
بله بفرمایید.
دی د پوجل شي نار جاري کیږي تقریبا دا مش مخکم ته شي دی رینه دا هر دو مش یا درې مش دی پوجل یې نه دی چې د دې وجه چې شي دا الا چې شي په دې سره معلومات
ډیر ښه اجمل جان تاسو ور میونی ولا د تاسو تفل چه او تکلن دهی تاسه وایی چه ده اغزه ده پوز نوی نزی پا دیر حالاتو که ده پوز نوی نزی چه پا اطفالو که اکثر وقت موگه ده تیبی اصطلاح ادینوید وجه دیشن دهی چه ده پوز ترسرت و اضافه وقت پیدا کیگی چه ده غلط لار ده پوز بندیگی او پوز کلا چه بندش و پا دو که افرازات رو طولیگی افرازات چه را طول شل دلتا خاور و گرد و خاور دلتا تجمع که پز میکروبی کیگی داد گوش و گلول نظره. او بعضی اوقات دی مریضان دی وین مشکل لری چه وین که ایتا مشکل وی دی غول وجه نه هم مریستا خونی بینی پیدا کیگی او پا کاهلانو که پا غطانو که پا لوار فشار که پا پز اینی کیگی او همچنان پز بعضی اوقات دی غرطان و پز لکس مشکلات لری به داخل دی پز که پرده دی پز کگوی به دی حالت که وینه ورته پیدا کیگی، و بعضی امراض دی میکروبی امراضی چه در امراض تداویشی انشالله در وینه به ودریگی.
زنده باشین دکتر. برادر محمد چه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم محمد چه جان، بفرمایین.
سلام فرشته جان به شما، سلام به دکتر سیمتران، و یک سلام به انجینه سایی که من رو وصل کردن و کمک کردن.
تشکر احمد جان، بفرمید.
دکتر سید، ما پاسال در ماه حوت در یک باغ افتاری میکنم. من بسیار خونه خوردم، گنونده سیدم، ریزی شدم زکام و همی گنونده زیم دوام کرد. من در اونجا گفتم که چی سک دکتر ها سه نفر دکتر های تشخیص ها حکی گرون وجودن میکنم پرنجی شد. چند انتیبیوتیکا دادن بسیار قوی قوی امپیسیلین بود و دیگه چیزا بود. یعنی چند مرتبه من برای من مفاد نکرد. نهالم وقتی که من فقط خواست می کنم یک قسم درون رو پشکی می کنم.
تشکر برادر محترم. من
درون رو پشکی می کنم. من وقتی که
بفرمایین بفرمایین.
من همین مو خوشش نمیکنه این قسم فکر میکنم جان زمین خوشش کنی یعنی تقریبا ما یه سر خلاص شد. یعنی سه چهار ماه سبا هم پیش از من مراجعه کردم از این انتی بیوتیک کار دادن عمو دیسیلین بود امپیسیلین بود اگمنتن بود این چیزا بود یه فایده نکردن.
تشکر برادر محترم احمد شاه جان. سوالتان گرفتن، گفتین که بار اول خنک خوردم و ریزش شدم و بالاخره گلوم‌دردی برم پیدا شد که تا بال را ادامه داره. راستی هم وقتی که شخص خنک میخوره ریزش میشه، وقتی که بینی بندش پیدا کرد در این حالت بینی التهابی میشه. التهابات ازی به دو طرف بینی و در پیشانی دو جو هست، در دو طرف بینی و در پیشانی هم جاهای خالی هست که این بابد در حالت نرمال در این هوا باشد. وقتی که ریزش میشه بعضی اوقاتی قسمت ها میکروبی میشه دوامدار، به صورت دوامدار در این قسمت ها چرک موجود می باشه. وقتی که دیجا چرک باشه، چرک به بینی میاد، از بینی بالاخره به گلو میاد و مریض دائم دوامدار سلفه می داشته باشه، گلوندردی می داشته باشه و آنتی بیوتیک اگه بخورم به صورت موقتی یک هفته دو هفته جور میشه، چون منبع میکروب در دیگر جای است و دیگر روز باز میکروب میاد و باز گلوندرد میشه. برای برادر محترم احمد شاه جان توصیه ما است که به یک شفخانه که گوش و گلو مسلک شده و جای دکتر صاحبا موجود باشه مراجعه بکنه، چون از نزدیک دیده شوه، بینیش مایده شوه و یک اکسری توصیه شوه که همین قسمت هایی را که ما یادآور شدم امکان داره در ایجا چرک باشه. اگر با دوا تداوی شوه با دوا و امکان داره که کت دوا نشه، یک پروسیجر بسیار آسان عملیاتی است که همین قسمت ها شسته میشه و بالاخره وقتی که منبع میکروب گم شد انشالله گلونتان هم بخیر خوب میشه. صرف یک اکسری برای شما لازم است تا که امی اصل مرض معلوم شد.
زنده باشین دکتر صاحب. سوالی که پیشتر مطرح کردم ناتکمیل باقی ماند، علائم گوش دردی در بزرگسالا چی است؟
بالکل، در گوش دردی در علائم خود در نزد اطفال و کاهلا یکسان است، منتها اما فاکتورهایی که باعث گوش دردی نزد کاهلا و اطفال میشه فرق میکنه. که در اطفال یادآور شدم بندش بینی و طریق نادرست شیر دادن و ماندن آب در گوش بعضی اوقات نزد طفلا گوش دردی، در کاهلا هم به میشه کلمه شده، در بعضی اوقات یا حمام میکنن صابون و چیزا میمونه یک خارش گوش میداشته باشه، بعضی اوقات از بندش دوامدار بینی، بعضی اشخاص بندش دوامدار بینی دارن که بالاخره ای چرک به گوششان میرن و گوش درد میباشن. اما قسم که اطفال تب میداشته و جان درد میباشن، بعضی وقت که چرک زیاد شود در گوش متوسط به حساب باشه، چون از نگاه طبابت گوش به سه قسمت تقسیم شده، گوش خارجی، گوش داخلی و گوش متوسط. هر قسمتی که از این باعث میکروب شوه با گوش دردی نزد کس پیدا میشه، من تا به هر صورت معاینه از این لازم است که از نزدیک دیده شوه و امو مشکل اساسی که در هر قسمت گوش است دریافت شد و در بارش اقدام صورت
گرفت. زنده باشین دکتر صاحب. آیا گوش دردی های شدید به سرطان هم مبتلا میشه؟
درد که گوش دردی هایی که میکروب باشه حتما بعد از مدت زیاد اگه دوامدار بکنه تداوی نشه، چون گوش یک قسمت است که بسیار نزدیک به دماغ میباشه، چشم گوش بسیار نزدیک به دماغ است، اختلاطات یعنی عواقب بسیار خرابی داره که اگر شخصی را سطحی فکر بکنه میکروبی از ایره تداوی نشه، امکان داره که در بین دماغ و خود گوش بسیار یک پرده نازکی است، اگر ای از بین بره میکروبی از ای به دماغ میره به حساب التهابات دماغ و مننجیت و مشکلات نزدیک از پیدا میشه. منتها ارتباط مستقیمی که درد گوش باعث سرطان شوه موجود نیست.
تشکر دکتر صاحب. گلودردی یک نوع است یا چندی نوع؟ کدام نوع از خطرناک است؟
بلکل گلودردی ها بسیار انواع و اقسام بسیار زیادی داره که به صورت خلاصه اگه ما براتون تشریح بکنم، گلو دردی چون گلون از قسمت های مختلف جور شده، قسمت بلعوم میگیم، قسمت پایین تر از او حنجره است و در قسمت دخولی غذا وقتی غذا به داخل بلعوم میشه در اینجا تانسل ها موجود است که تمامی از این التهابات پیدا میکنه و باعث درد و میکروب میشه. اما بعضی اوقات اگر تداوی نشه به صورت دوامدار باقی بمانه در قسمت های دیگر به حساب تانسل و پشت تانسل که گوشت اضافه هوا میره، گوشت اضافه میگه گوشت اضافه هم نیست، در این قسمت ها داخل میشه که امکان ای را داره که میکروب باز اوقات به خون داخل شوه، به سیستم دوران خون که داخل شوه باز عواقب زیاد داره. هر نوع گلوندردی را که اگر آدم سطحی فکر بکنه خطرناک است، به صورت حتما باید تداوی شه، چون گلوندردی ها به صورت دوامدار اگر باشه باعث امراض قلبی میشه، امراض گرده میشه و امراض روماتیزم میشه که اشخاص روماتیزم میداشته، تمام از این ابتدا گلون دردی میداشته و بعضا بالاخره باعث یه امراض میشه. هیچ نوع گلون دردی را باید سطحی فکر نکنه.
دکتر صاحب اگر بگوین که بعض طفلا چرا زمانی که مثلا به دنیا میان روز به روز که بزرگتر شده میرن بعد تکلیف های گلون دردی بیشتر میشه، به صورت دوامدار گلون درد اگر مثلا یک هفته جور میباشن یک هفته دوباره باز میگیرشه، دلیل از چی است؟
بالکل سوال بسیار خوبی است که راستی هم در نظر به اشخاص کلان کاهل و اطفال زیادتر گلون درد میشه که علت به خصوص خود دارد که در اطفال سیستم دفاعی از یا همی تانسلی را که من یاد آور شدم یا قسمتی که در پشت کام گفتم یک کتلی از سیستم دفاعی است، چی تانسل است یا همی کتلی که در کام است، این سیستم دفاعی وجود است. سیستم دفاعی خودش در کاهلا در مغز استخوان از خود سیستم دفاعی داره، یعنی در مقابل میکروب امی مغز استخوان به حساب حجراتی را تولید میکنه که تا امی میکروب مهار بکنه و از بین ببره. چون در اطفال این سیستم پیشرفت نکده و امی وظیفه استخوان امی گلون یک قسمتی است که ایل والدی رنگ میگن، امی قسمت به عهده داره که میکروبا را در مقابل ازی امی تانسل و امی کتلاتی که در کام گفتم اینیا به حساب حجرات تولید میکنن که تا در مقابل میکروبا مجادله بکنه. از این خاطر هر قسمتی که وظیفه زیاد اجرا کنه در مقابلش اطمان آسیب پذیر میشه. از این خاطر اطفال مغز استخوانش این کار کرده نمیتونه، به مرور زمان این به تبدیل میشه به مغز استخوان از این کار میکنه. قبل از این که طفل باشه گلون از این انمی کار اجرا میکنه، از این خاطر زیادتر به این مشکل دچار میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو زادی روی امواج متوسط 1294 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما هست که azadiradio.com. باز هم شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو زادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب یما حسن زری در استودیو با ما هستن و در مورد از این که چرا یک فرد ناشنوا میشه صحبت میکنه.